په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په یوې بلې نیم ساعته خبری مجله کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. اور چې د افغانستان حکومت سل نور طالب بندیان هم له زندان خوشی کړل، خو طالبان وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه شل افغان بندیان خوشی کړي. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت له زندان څخه د طالب بندیانو د ډلهییزې تېښتې هڅه یې ناکامه کړې ده. او په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر 4500 ته نږدې شوی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې نن به له خپلو زندانونو څخه شل بندیان خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن سهار په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د افغان حکومت اړوند دا شل بندیان به له زندانه تر خوشی کېدو وروسته په کندهار کې د سره صلیب ادارې ته وسپارل شي، خو تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو په اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. له دې مخکې افغان حکومت سل تنه نور طالب بندیان له بنده خوشی کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا بندیان د ولسمشر د فرمان په اساس خوشی شوي، خو طالبان ویلي چې دا بندیان د دوی کسان نه دي. په ځواب کې د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل
دغه طالبان چې خوشی کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبانو تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته یې راکړی دی. نو دا چې اوس طالبان څه وایي د هغوی خپل کار دی، د هغو سره خبرې پرې وکړي، زموږ مسؤلیت هر څه.
افغان حکومت تر اوسه 300 تنه طالب بندیان په دریو جوپو کې خوشی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ له مشر اسلام فاروقي سره یو ځای د دې ډلې د دوو نورو مهمو غړو د نیولو خبر ورکړ. دا اداره په یو بیان کې چې نن سهار خبره شوه وایي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې بنګله دیشی محمد تنویر او پاکستانی علي محمد هم له فاروقي سره یو ځای نیول شوي دي. بیان زیاتوي تنویر چې د عمران، احمد او نصیر په مستعارو نومونو مشهور و، د داعش ډلې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د برخې مسؤول، او علي محمد د دې ډلې د اکمالاتو، انتقالاتو او لوجستیک د چارو مشر و. ملي امنیت وایي له دې دوه کسانو او فاروقي څخه تحقیقات روان دي. د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقي تېره اونۍ د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت له زندان څخه د طالبانو د ډله ییزې تېښتې هڅه یې ناکامه کړې ده. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل تېره شپه ناوخته طالب بندیانو د پکتیا له مرکزي زندان څخه د ډله ییزې تېښتې هڅه وکړه چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. ښاغلی حسرت وایي چې په نښته کې دوه تنه پولیس ووژل شول او همداراز څلور پولیس او دوه بندیان ټپیان شول. آزادۍ رادیو خبرونه اوري. په ایران کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله 111 کسان مړه شول، چې له دې سره د ټولو مړو کسانو شمیر 4500 ته نږدې شو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور نن یکشنبه وویل چې په یوه ورځ کې د کورونا وایروس 1459 نوي موارد ثبت شوي دي، چې له دې سره د مثبتو مواردو ټول شمیر 1,086 ته ورسېد. روسیه هم د 2209 مثبتو پیښو خبر ورکړی. د دې وبا له خپرېدو وروسته په روسیه کې په یوه ورځ په دې ویروس د اخته کېدو تر ټولو لوړه شمیره نن وه. په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو ټوله شمیره تر اوسه 15,000 او له دې کبله د مړو شمیره 113 ته رسېدلې. خو په دې هیواد کې دننه او بهر منتقدان وایي مسکو په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو حقیقي شمیرې نه ښیي. په داسې حال کې چې د نړۍ عیسویان نن یکشنبه خپل مذهبي جشن ایستر لمانځي، په ټولو هیوادونو کې د دې جشن عنعنوي مراسم لغوه شوي. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د واتیکان په سینت پیترز چوک کې په دې مناسبت دودیز مراسم چې پخوا به شاوخوا 80,000 کسانو ګډون پکې کاوه لغوه کړل، خو هغه په واتیکان کې له خپل استوګنځي څخه په مستقیم ویډیوي پیغام کې د نړۍ له خلکو څخه د یووالي غوښتنه وکړه.
اوجی لیونیون اروپا ا دی فرونټ ا سه
نن اروپایي ټولنه له داسې یو تاریخي چیلنج سره مخامخ ده چې نه یوازې د دې ټولنې بلکې د ټولې نړۍ راتلونکي ورسره تړلې ده. راځئ دا فرصت ضایع نه کړو، خپل یووالی په عمل کې ثابت کړو او د دې ستونزې د اوارۍ لپاره نوښتونو ته مخه کړو. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې چارواکو له ظاهرانو غوښتي دي چې د ایستر نمانځنه د غونډو د جوړولو پر ځای د ویډیویي پیغامونو په وسیله وکړي او خبرداری ورکړي چې په لویو مذهبي غونډو کې د قرنطین او د فاصلې د ساتنې له اصولو سرغړونه به د کورونا وایروس د سرایت خطر لا زیات کړي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د کورونا وایروس وبا به د اروپایي ټولنې د هغې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي چې دا هیواد به د اروپایي شورا مشري پکې په غاړه واخلي. هایکو ماس په یوه مقاله کې چې سبا د اپریل په 14 نیټه په جرمنی ورځپانه ډای ویلت کې خپریږي لیکلي، موږ ته به د کورونا ریاست رالغاړي وي او بالاخره پر دې ویروس به بریالي کیږو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر همداراز د دې ویروس د مخنیوي په چاره کې د متحدو ایالاتو پر اجراتو انتقاد وکړ او د چین حکومت په دې برخه کې په استبدادي اقداماتو تورن کړ.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري. د افغانستان حکومت دریم ځل لپاره سل نور طالبانیان له زندان خوشې کړل، خو طالبان وایي د هغه بندیان نه دي چې دوی غوښتنه کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بل څه وایي.
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشې کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبانو تخنیکي ټیم یې په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی.
د دې شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه چې د بندیانو د خوشې کېدل باید د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي، د چارو دی وکتون کې نظر اخیستی.
طالبانو هم شل کسه بندیان خوشې کړل، یعنی دا معنا ادا ده چې دغه پروسه په وینا نه ویل کېږي اما په عمل کې ثابتېږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 600 واوښتې، د افغانستان حکومت وایي دغه وایروس خپرېدو ته په پام د 1499 کال پر مالی بودیجې له سره کتنه کوي. په پکتیا کې بیا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 40,000 رضاکارانو د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی.
دو اساسی دندې به ولري، زموږ معلومات یې مفاوی په برخه کې سرازي دوی هلته انتقالوي، او دوم دا د سکناروخ پیدا کی زغه دیغه پاکله به معلومات سرویلانس ټیم یا زموږ سی ټیم او انتقالوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر د ایستر مذهبي جشن په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې د نړۍ له خلکو د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کې د یووالي غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالبانیان پر نوښت له زندان خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه بندیان هم د هغه لیست مطابق خوشې کړي چې د طالبانو تخنیکي پلاوی ورسپارلی، خو طالبان هغه د دوی او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون مطابق نه بولي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت 200 نور طالبانیان هم خوشې کړي وو. د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانیانو خوشې کېدو ته د سولې لپاره د ښه نیت د یو اقدام په سترګه کتل کېږي، خو مقابل لوري تر اوسه په دې ټینګار کوي چې د دغو بندیانو خوشې کېدل د دوی او امریکا ترمنځ د سولې له تړون سره اړخ نه لګوي. په عین حال کې طالبانو نن دغه راز له خپلو زندانونو د حکومت د 40,000 بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی، د افغانستان د حکومت له زندانونو باید 15,000 او د طالبانو لخوا هم 1,000 بندیان خوشې شي. دا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره چې باید د تیر مارچ میاشتې په 10 پیل شوی وي یو شرط ایښودل شوی. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال ډیوه نادر پر راپور کې اوري.
افغان حکومت د شنبه په ورځ ناوخته د طالبانیانو سل نور بندیان هم خوشې کړل. د افغانستان ملي امنیت شورا په خپل ټوټر پاڼه کې لیکلي چې دا اقدام یې د سولې او کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا بندیان د دوی د تثبیت او تشخیص پرته خوشې شوي دي. ښاغلي شاهین ټینګار وکړ چې طالبانیان د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ له کوم شرط پرته یو ځای له زندانونو خوشې شي. سهیل شاهین وویل
من غواړم چې د سولې پروسه د توافقنامې لمخه مخته لاړه شي، ځکه د همدې په اساس باندې د سولې پروسه شروع شوې ده. څه وخت کې چې بندیانو په خلاصون کې ځنډ راغی او تر اوسه پورې ځنډ راځي، ځکه ټول نه خوش کیږي. موږ ته نه معلومیږي چې دا موږ د تشخیص او د تایید او تثبیت نه پرته خوش کیږي، خو باید بندیان د فرمان لمخه نه بلکې د توافقنامې لمخه خوش شي.
د طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې دوی بانن یک شنبه کندهار ولایت کې له دوی سره د بندي زرو افغان امنیتي ځواکونو له ډلې شل تنه د سره صلیب ادارې ته وسپاري. له دې وړاندې د هغو 15,000 طالب بندیانو له ډلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یې پر خوشي کېدو هوکړه شوې، د افغانستان امنیت شورا لخوا 213 خوشي شول. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو خوشي کېدل او د طالبانو لخوا د دې بهیر نه منل به څه پایلې ولري. تېره ورځ د افغانستان ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي مالی خان چې بګرام کې بندي وو د خوشي کېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستون شوی او له طالبانو سره یې لوجستیکي برخه کې یو ځل بیا خپلو کارونو ته ادامه ورکړې ده. تیر کال د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ انس حقانی، مالی خان او عبدالرشید په مشروط ډول له بنده خوشي شول. د افغانستان حکومت هغه وخت وویل چې د دوی خوشي کول باید د تاوتریخوالو پر کموالي مستقیم اغیز ولري. د افغانستان امنیت شورا بیا د طالب بندیانو د تازه خوشي کېدو په حق لوایي چې دوی یې د هغه لیست پر بنسټ خوشي کوي چې د طالبانو د درې کسیز پلاوي لخوا دوی ته سپارل شوی دی. د افغانستان د امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
موږ همیشه صاف ویلي دي چې دغه طالبان چې خوشي کېږي هغه د هغه لیست برخه ده چې طالبانو تخنیکي ټیم په کابل کې ویریفیکیشن کړی دی، موږ ته راکړی دی. نو دا چې اوس طالبان څه وایي د هغوی خپل کار دی، هغو سره خبرې پرې وکړي، زموږ مسؤلیت حل شوی.
قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته د بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی لامل د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو نه خوشي کېدل ګڼل کیږي. د دغه هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو تر پیل وړاندې باید د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو 15,000 بندیان ټول خوشي شي. دغه شان د طالبانو له زندانونو څخه هم باید زر افغان امنیتي ځواکونه چې له دوی سره بندیان دي خوشي شي. له دې وړاندې د طالبانو درې کسیز پلاوی د طالب بندیانو د خوشي کولو په مخه کابل ته راغلي ول، تر څو د بندیانو د خوشي کولو په پروسه افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو دا پلاوی له څو ورځو خبرو وروسته بیرته د طالبانو لخوا قطر ته وغوښتل شو.
و امریکا د افغانستان حکومت د دریم ځل لپاره سل نور طالب بندیان پر نو وخت له زندان خوشي کړل او طالبانو هم ژمنه کړې چې نن شل د حکومت لوري بندیان خوشي کوي. تر اوسه د افغانستان حکومت 300 طالب بندیان خوشي کړي، خو مقابل لوري طالبانو نه یوازې دا چې هرکلی کړی بلکې ویلي دي چې دا هغه بندیان نه دي چې دوی د نومونو لیست حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کتونکي فاروق بشر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې طالبان د دغو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی نه کوي او د نورو بندیانو تر څنګ د خپلو 15 مهمو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. ښاغلی بشر وویل
دوی خو په خپله پوهېږي چې هغه کسان چې په افغانستان کې زیات قتل او قتال یې کړی هغوی د طالبانو ډېر محترم او غړي دي. نو له دې کبله دوی کوښښ کوي چې هغه کسان چې دوی سره دوی 15 کسه وایي شاید دوی په هغه کې وي، د کمیټه مرکزي کې وي، او یا دا د هغه کسان وي چې دوی لاسونه تر ګاغه پورې لستوڼې پورې په وینو لړلي دي. اما یو شی باید وویل شي چې دغه بندیان چې خوشی کیږي اصلا د افغانستان په خوخه نه ده چې دا بندیان خوشی کیږي. امریکا پر افغانستان باندې فشارونه راوړي دي چې باید دغه بندیان خوشی شي تر هغه وخت پورې چې امریکایان وو کولای شي چې دغه بندیان چې خوشی سو خپل غاسکر د افغانستان څخه ووسی او خپل کومکونه د افغانستان سره کم کی.
پاشاس اوس خبره د سولې د پروسې ده، دلته خبره د خنیت خودلو ده ک امریکا فشارونه راوستي وي، خو د افغانستان حکومت هم یو لوري دی چې باید بین الافغاني خبرو کې طالبان ورسره کینی مهم لوري، او دغه اقدام هم په دې ورسره کې دوی ویلي چې موږ د خنیت خودلو لپاره کوو، ولی مقابل لوري دغه د خنیت په سرګنه ګوري.
زه داسې فکر کوم چې دغه امریکایي جنرال چې په قطر کې د طالبانو سره ولیدل په دغه برخه کې شاید زیات دوی سره بحثونه کړی وي، او د دې هم امکانات موجود دی چې دغه بندیان چې خوشي کیږي په تدریج سره چې په رافته کې سلسل کسان خوشي کیږي او یا زیات. نو له دې کبله دا هم د حسنیت موضوع ده چې افغانستان خپل حسنیت وسخي راغلو په دې چې هغه طالبانو هم شل کسه بندیان خو د افغاني بندیان هم خوشي کړل. یعنی دا معنا ادا ده چې دغه پروسه داسې بخې چیزی چې که زمنن په وینا نه ویل کېږي اما په عمل کې ثابتېږي چې افغاني حکومت خواوي بنديان خوشي کوي، طالبانو هم بنديان خوشي کوي. نو له دې کبله زه داسې ویلی سم چې دغه یوه پروسه ده، دغه پروسه به سرته رسیږي چې په کوم ترتیب سره بیا نتیجه به څه وي. بیا هم داسې فکر کوم چې د امریکا تر فشارونه نه به دا مشکل حل شي.
د سیاسي چارو کتونکو فاروق بشرو چې د طالب بندیانو او د غراز د حکومت له لوري د طالب بندیانو او د طالبانو له خوا هم د شاوخوا شلو بندیانو د خوشي کېدو په باب چې د به د سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره څومره مرسته وکړي خپل نظر له موږ سره شریکو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پېښې له شپږ سوه اوښتې، د افغانستان حکومت وایي دغه ویروس خپرېدو ته په پام د 1499 کال پر مالي بودیجې له سره کتنه کوي. د افغان ولس مشر مطبوعاتي سلاحکار وحید عمر نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مالي کال د بودیجې څخه به ټول غیر ضروري موارد لرې او له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره په بودیجه کې به ځانګړې کړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس په رپورټ کې
ټاکل شوی افغان حکومت د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د 1499 مریض کال بودیجې ته بیا کتنه وکړي. د ولسمشر مطبوعاتي سلاحکار وحید عمر د یک شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې وویل ولسمشر غنی په پام کې لري چې د 1499 کال په بودیجه کې د یو شمیر غیر ضروري پروژو پیسې د کورونا وایروس سره مبارزې ته ځانګړې کړي.
د افغانستان ټوله بودیجه د بیا کتنې او تعدیل په حال کې ده. په هغو ځایونو کې چې غیر ضروري پروژې دي، بودیجه د کورونا وایروس بودیجې ته انتقالیږي. زه تاسو ته په اټکلیز ډول ویلی شم چې ښایي موږ شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ د کورونا لپاره ځانګړي کړو.
ښاغلی عمر همدارزوی د کورونا وایروس مخنیوي لپاره د اړوندو بنسټونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته شوې او ټول بنسټونه د عامې روغتیا وزارت سره پوره همکاري لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې لپاره 112 میلیونه یورو مرسته کړې. همداشان نړیوال بانک هم په پام کې لري چې 104 میلیونه ډالر له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي. مودې وړاندې امریکا هم له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې لپاره 15 میلیونه ډالر د مرستې خبره کړې وه. له دې مرستو سره سره افغان حکومت هم د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6 میلیارد 600 میلیونه افغانۍ هم ځانګړي کړي دي. د ویلو ده چې دغه پیسې به د روغتونونو په جوړولو، د کورونا وایروس تشخیص، د اضطراري حالت لپاره چمتووالی او د اړمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې د کووید-19 ناروغي کچه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایر د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تازه په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 15 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې 600 ته ورسېد. په کابل کې 28، کندهار کې 8، بلخ کې 4، بامیان کې 2 او په ننګرهار، هلمند یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 13 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 18 نورو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې. په ورته وخت کې تېر ورځ د کابل والي وویل چې کابل ولایت به د 2 نورو اونیو لپاره هم قرنطین وي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د یادونه ور بولو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 600 ته رسیدلې دي. په پکتیا کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د رضاکارانو 40 کسیزې کمیټې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی. د ښوونکو او زده کوونکو دغه ګډه کمیټه به کور په کور ګرځي او خلکو ته به د دغې ناروغۍ په وړاندې عامه پوهاوی ورکوي. نور جزئیات له ګردیز د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر رپورټ کې.
په پکتیا کې د کورونا یا کووډ-19 وایروس په وړاندې د مبارزې په هدف د رضاکارانو 40 کسیزه کمیټه جوړه شوې چې غړي به یې کور په کور ګرځي او خلکو ته به د دې وایروس په اړه عامه پوهاوی ورکوي. د پکتیا والي شمیم خان کټه وزیر رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د ښوونکو او زده کوونکو ګډه دغه کمیټه به د مشکوکو ناروغانو د پیدا کولو او روغتیایي مرکزونو ته د لیږلو ترڅنګ د هغو بېوزله کورنیو په اړه هم دقیق معلومات راټولوي چې د قرنطین په شپو او ورځو کې د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. نموړی وای
15500 خوونکی او لدی سره ترڅنګ د 15000 شاوخوا کې د لسم یو لسم دو لسم شاسم شاګردانی دوه اساسي دندې به ولري زموږ معلومات یمو فاوی په برخه کې سرازي دوی الته انتقالوي او دوم دا د سکناروخ پیدا کی زغه دغه پاک له معلومات سرویلانس ټیم یا زموږ سی ټیم او کالوي په یو سات کې د نننی بالته سی ډاکټران ناروغ به ګوري
د پکتیا د پوهنې ریاست مسولین وای چې په دې کمیټه کې د ولایت ټول شاوخوا 15500 خوونکې او د لیسو د لسمو یو لسمو او دو لسمو ټولګیو زده کوونکې برخه لري چې کمیټې ته ورسپارل شوي ټول کارونه به هم له نږدې تعقیبوي په پکتیا کې د خوونکو او زده کوونکو ګډه دغه کمیټه په داسې حال کې جوړیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې خلک د دې وایروس په اړه معلومات نه لري د پکتیا د ولایتي شورا رئیس په خپلو خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د قرنطین پر مهال ګڼې داسې بې وزله کورنۍ شته چې د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي او دا مهال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د ولایتي شورا رئیس عبدالملک ززای وایي
پوری می دا غوښتنه ده چې مونږ پکتیاوال ډیر غریب او ولس لرو په دې برخه کې غریبانو په برخه کې چې بیکاره خلک دي په کورونی قرنطین دي باید یو خاص توجه ورته وشي دغه مرستې زر تر زره باید د مرکز نه کپ نقدي مرستې وي که د موادو په برخه کې مرستې وي باید ولایت ته زر تر زره انتقال شي دغو مستحقینو ته ورکړی شي
د ولایتي شورا د رئیس د اندېښنې په ځواب کې د پکتیا ولایتي اداره وایي چې د قرنطین پر مهال د خوراکي توکو د کموالي له امله د اړمنو کورنیو سره د مرستې په هدف یې مرکز او مرستندویه مؤسساتو ته د مرستې وړاندیزونه کړي او هیله مند دي چې ډیر ژر به ورسره مرستې وشي او په اړمنو کورنیو به یې وویشي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
لکه د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کندوز کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وضع شوو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې له وضع شوو سختو مقرراتو سره د کندوز په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه هم ډېر لوړ شوي چې ډېر خلک د پیرلو وس نه لري نور حال له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپور کې اوري
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې نامنۍ د خلکو ژوند ګواښي د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د بیکارۍ کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي دوی وایي موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عارف جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کار نشت بار نشت غریبي نشت همه دوکانه بسته است مردم
وروره کار نشته ټول خلک وزګار دي بازار بند دی خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بېوزلو کورونو سره مرسته نه ده کړې او نه یې هم ورته د کار زمینه برابره کړې او دې روان وضعیت خلک له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کړي دي دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي د نموړي ولایت یو تن اوسیدونکي صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتونیم کاروبار ما د شار است مردم بسیار
موږ په خوا په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله خو لکه رئیس چې خار تړل شوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوی یو او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې خو د کندز سیمه ییز چارواکي د دې ولایت سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداری ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي د کندز دی والی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل
د ولایتي ادارې له تجارو سره د سوداګرۍ سره او تاخ سره دلته په یو بلابلو پروګرامونو کار شروع کړی دی تر څو بېوزله مستحقو کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي له ممکنه لارو ورسیږي یا په ارزانه بیه یا هم په وړیا توګه چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشر شوې ده
په کندز کې د کورونا وایروس د دوه مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د دغه وایروس مخنیوي په خاطر په خار کې ګرزبندیز اعلان کړی او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړې چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی اجمل آریان ازادي راډیو کندز
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر د ستر مذهبي جشن په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ له خلکو د کورونا وایروس په وړاندې مبارزه کې د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسس د واتیکان په سن پیترس چوک کې د په دې مناسبت دودیز مراسم چې پخوا به شاوخوا 30,000 کسانو پکې ګډون کوو لغوه کړل، خو هغه په واتیکان کې له خپل استوګنځي څخه په مستقیم ویډیوي پیغام کې د نړۍ خلکو ته دغه پیغام ورسو. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس ویلي د کورونا د وبا له امله د نړیوال بندیزونه نرم شي، د بېوزله هیوادونو لاسنیوی دې وشي، او هر چیرې چې جګړه ده باید ودرول شي. پاپ فرانسیس د ایسټر یا د عیسویانو پاک اختر په اړه خپل وینا په واتیکان ښار کې له یوې تشې کلیسا وکړه. د غزای ته به پخوا په دې ورځ شاوخوا 30,000 عبادت کوونکي راټولېدل. نوموړي د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې لپاره په نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی، او دې برخه کې د ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د کارونو ستاینه کړې ده. چارواکو په ګڼو هیوادونو کې له عبادت کوونکو غوښتي چې د ایسټر جشن په مراسمو کې له ویډیویي امکاناتو کار واخلي او د فزیکي راټولېدنې مخنیوی دې وکړي. دوی خبرداری ورکړی چې مذهبي غونډو کې د ګرځبندیز حکم او یو له بله واټن له منځه ځي، چې ورسره به د کورونا ویروس پیښې نورې هم زیاتې شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر نن سهاره پورې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.8 میلیونو ته ورسید. په متحده ایالاتو کې تر اوسه 15,900 کسان کورونا نیولي، او له دې ډلې 40,600 تنه مړه شوي دي. د دې پیښو له ډلې 1,01,000 په نیویارک ایالت کې رامنځته شوي، او دغه ایالت په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو مرکز بلل کیږي. د یک شنبه د ورځې تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو د مړینې شمیر هم 1,09,600 ته پورته شوی دی. اوس مهال امریکا د کورونا ویروس د پیښو او له دې کبله د رامنځته شوي مړینې له اړخه تر ټولو لوړې شمیرې لري. له امریکا وروسته دا مهال ایټالیا، هسپانیا، فرانسه او بریتانیا د کورونا ډېرې پیښې لري. په ایټالیا کې د ویروس نږدې 19,000، هسپانیا کې 14,902، فرانسه کې 14,802، او بریتانیا کې 9,892 تنه مړه کړي دي.
د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 1,08,000 کسانو او د مړینو هم 110,000 کسانو ته رسیدلې دي. په بریتانیا کې یو پوځي ډاکټر چې یو وخت په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره خدمت کوو، اوس له کورونا وایروس سره په خپل هیواد کې مبارزه پیل کړې ده. احمد شیبر ته وغوښ شو.
ډاکټر ماچو بولټر یو وخت په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې خدمت کاوه، اوس یې په بریتانیا کې خپل کلینیک او کتنځای د کورونا ویروس د ځپلو لپاره ځانګړې کړې دي. بولټر 53 کلن دی. د دسن ورځپاڼې ته وویل چې اوس هیواد په جګړه دی، خلک په ډېرې عالي روحي سره راغونډېږي چې څو له دې سره مبارزه وکړي. نوموړي د مثال په ډول وویل چې د پنجشنبې په شپه خلک راغونډ شوي وو، خپلو پوځیانو ته یې چکچکې کولې، او اوس سرتیري له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې درېدلي دي. ډاکټر بولټر چې د سن ورځپاڼې له لوري تیر کال غوره ډاکټر ګڼل شوی وو او جایزه یې ترلاسه کړې وه، د سینټ کلیر په روغتیایي مرکز کې اوس له خپلې پوځي طبي تجربې استفاده کوي او د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ده رتبه د ډګرمن ده، او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې کار کړی دی. په وروستیو کې 3 اونۍ په برونای کې وو. هلته یې په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو وضعیت ډېر خراب شو، بېرته بریتانیا ته ستون شو. دی وایي چې په پوځي ډګر کې د ده تجربې دی دې ته چمتو کړی دی چې خپل روغتیایي مرکز د کورونا ویروس ته مبارزې لپاره ځانګړی کړي او مبارزه وکړي. ډاکټر بولټر وایي د ځینو کسانو جراحي چې کله ناکله کوم تر شپې لاندې اورم چې یو نیم وایي شاید دا ډاکټر پخپله په کورونا ویروس اخته شوی وي. خو دی وایي چې موږ له ناروغانو سره د ټلیفون له لارې لومړی خبرې کوو، هسې نه چې کورونا وي او له بې احتیاطۍ دا ویروس خپور نه شي. ډاکټر بولټر اټکل کوي چې په کورونا ویروس 80% کې اخته کسان عادي زکام وي، او دوی کولی شي چې په کورو کې پاتې شي، خو 50% کې خطرناک وي او هغوی ته امبولانس پکار دی چې روغتون ته یې راورسوي. 15% کې نور په دې سختې وي چې تشخیص یې ګرانه وي. د دوی لویه برخه ماشومان وي چې خپله ناروغي سمه نشي بیانولی. ډاکټر پولټر وایي چې اسانتیاوې پکار دي ځکه چې په ورته وخت کې په نورو ناروغیو اخته ناروغان شته چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. دا ډاکټر زیاتوي چې د ده په کلینیک کې روغتیا پالان تر داسې فشار لاندې دي چې شاید تاسو یې تصور ونه کړئ، ځکه چې ناروغ په ناروغ پسې را روان دی. نوموړي زیاته کړه، کله چې تاسو په جګړه کې یاست نو دا منئ چې جګړې ته ځئ، او زموږ د کلینیک کارکوونکي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
د یادونې وړ بولو چې د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن چې له څه مودې